دوستانو په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کو. په دې خبرونه کې نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ موږ په دې خبرونه کې عموما د ازادي رادیوي مجله خبرو، خو تر ازادي رادیوي مجلې مخکې خبرونه هم لرو، رپورټونه هم لرو. په رپورټونو کې اوري چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په ویانا کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره تر کتنې وروسته ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکا پالیسی په غیر حقیقي بنسټ ولاړه ده. همدارنګه په یو بل رپورټ کې به واوري چې د افغانستان حلقوي سړک یو برخه د نړیوال بانک لخوا تمویلېږي. تاسو چې هر وخت وغواړئ کولی شئ چې زموږ ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته هم ورشئ او زموږ خبرونه او رپورټونه هلته ولولئ. اوس هم پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. دا لوګر او پکتیا چارواکي په دې ولایتونو کې د یو شمیر وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړي. دا خبریالانو مدافع ډلې د کندهار د ملي امنیت له چارواکو غواړي چې د کلی د راډیو د خبریال احمد الله سرګند برخلیک په اړه رسنیو ته معلومات ورکړي. او د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ دغه پریکړې په وړاندې چې وایي بیت المقدس د اسرایلو د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژني، اعتراضونه په زیاتېدو دي. بشپړ خبرونه واوري. د لوګر ولایت چارواکي وایي چې په برکی برک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د وسلوال دولس وسلوال وشل شوي. د لوګر د والی ویان سلیم صالح ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې دوه ورځنیو عملیاتو په اړه چې پرون پای ته ورسېدل وویل:
د خنجر شپک په نوم عملیات چې اته څلوېښت ساعته د برک برک په ولسوالۍ کې روان و پای ته ورسېد. دغه عملیاتو کې دولس وسلوال مخالفین وژل شوي، درې هم ژوندي نیول شوي او د دوی څخه ګڼ شمېر سپکې او درنې وسلې او وسایط هم افغان ځواکونو ته لاسته ورغلي دي.
ښاغلی صالح زیاتوي چې په دې عملیاتو کې د سباون په نوم د وسلوالو طالبانو یو قمندان چې د میدان وردګو اصلي اوسیدونکی و په لوګر کې د کرومایتو د قانونو د لیږدونکو لاریو څخه به د ګمرک په نوم پیسې اخیستې هم نیول شوی دی. اخوا د پکتیا چارواکي هم وایي چې په د دې ولایت په ازازي اریوب ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې درې وسلوال مخالفان وژل شوي. د پکتیا د ولایت د مطبوعاتي دفتر نه په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دا هوایي برید د اریوب ازازیو په یوه سیمه کې شوی او په ترڅ کې د مالیار خیالي او هارون په نوم وسلوال وژل شوي. په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوي چې دا درې واړه د کومې وسلوالۍ ډلې غړي وو. دا خبریالانو مدافع ډلې د کندهار د ملي امنیت له چارواکو غواړي چې د کلید راډیو د خبریال احمد الله سرګند برخلیک په اړه رسنیو ته معلومات ورکړي. سرګند نشدي ونیمه میاشت مخکې د تورستي فعالیتونو په شک ونیول شو، خو د هغه برخلیک په اړه خبریالانو د نوموړي کورنۍ ته هیڅ راس معلومات نه دي ورکړل شوي. په کندهار کې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټې په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه، د سرګند برخلیک په اړه د ولایت له مقام څخه د وضاحت غوښتنه نه کړي. خبر پاڼه د خبریالانو د مسؤلیت د سیمه ییزې کمیټې د شراو د کلید راډیو د خبرونو د مسول احمد لودین له قبل لیکي چې نو موړې وای د سرګند برخلیک په اړه معلومات خورا مهم دي او د کندهار د ملي امنیت ریاست باید په دې اړه دوی ته معلومات ورکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د ایرلند په وړاندې خپل دوهمه یو ورسنې لوبه وبایلله. لوبه ایرلند پایل کړ چې په 500 اورونو کې نه لوبغاړي وسوځیدل او افغانستان ته 201 بیا منډو هدف وټاکه، خو افغان لوبغاړو 206 منډې جوړې کړې او ټول په شپږ څلوېښتمه اور کې وسوځیدل. افغانستان په شارجه کې د درې ورځنۍ لوبو د لړۍ په لومړۍ مسابقه کې ایرلند ته د 133 منډو په توپیر ماتې ورکړې وه. د دواړو لوبډلو ترمنځ درېمه لوبه چې وروستۍ لوبه ده د یکشنبه په ورځ په شارجه کې کیږي. د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ دغه پریکړې په وړاندې چې وایي بیت المقدس د اسرایلو د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژني، اعتراضونه په زیاتېدو دي. او د رپورټونو له مخې د فلسطین په اشغال شوي لویدیځه غاړه او د غزې په ترانګه کې چې د حماس ډلې تر ولکې لاندې د لږ تر لږه 1.5 کسان پرون د اسرایلي پوځیانو په ډزو او ربړي ګولیو ټپیان شول. روغتیایي چارواکي وایي د یو ټپي حالت نازک دی. د رپورټونو له مخې ځینو اعتراض کوونکو اسرایلي سرتیري په ډبرو وویشتل او د مرګ پر امریکا شعارونه ورکول. د اسرایلو پوځ وایي د غزې په ترانګه کې د تورستانو دوه سالې ټانکاولو تکو په وسیله هغه محل په نخښوي چې پر اسرایلو توغندي مشتل شول. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ د اوکراین او د اوکراین او د نړۍ د نورو مسایلو په اړه چې د دواړو هیوادونو اړیکې کړکیچن کړي خبرې ظاهرا بې نتیجې پاتې رسیدلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن چې پرون په ویانا کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د غونډې په حاشیه کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره له خبرو وروسته ویل ول نه غواړي په مشخص ډول وایي چې څه ترلاسه شول خو پرمختګ وشو. ټیلرسن زیاته کړه دا ستونزې په یو غونډه کې نشي هواریده او ځکه په دې غونډه کې هم د حل لار ورته پیدا نشوه. لاوروف بیا وویل په دې کتنه کې ټول هغه دواړه خیز مسایل یاد شول چې امریکا او روسیه اړیکې زیانمن کړي دي. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مسکو د لسوهنو په اړه ادعاوې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې پوځي تیری او د سوریې په کورنۍ جګړه کې د روسیې ونډه هغه مسایل دي چې د مسکو او واشنگټن اړیکې یې سختې کړکیچنې کړي. ټاکل شوی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین راتلونکي اونۍ د روسیې او مصر د اړیکو د پراختیا په مقصد د هیواد ته سفر وکړي. د مصر جمهور ریاست وایي چې پوتین به له خپل مصري ساري عبدالفتاح السیسي سره په بیلابیلو برخو په تیره په سیاسي، اقتصادي او تجارتي برخو کې د دواړو هیوادونو په دواړو خیزو اړیکو د لا پیاوړتیا پر لارو چارو وغږیږي. د مصر د جمهور ریاست لخوا په یو خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دا سفر د روسیې او مصر د تاریخي او ستراتیژیکو اړیکو د پراختیا دښمنۍ په چوکاټ کې ترسره کیږي. او دا فوټبال پرتګالی لوبغاړي کریستیانو رونالډو پرون د 2018 میلادي کال د فوټبال د غوره لوبغاړي و بل جایزه هم ترلاسه کړه. په تیرو 15 کلونو کې دا څلورم ځل دی چې رونالډو د بالون دی اور په نوم دا جایزه ګټي او په ټوله کې 15 ځل دی چې د نړۍ دی منل استوري ته ورکول کیږي. ارجنټینی لیونل میسی چې په پرونی مراسمو کې دوهم مقام وګټه یوازینی فوټبالر دی چې د بالون دی اور جایزه یې 15 ځلې ګټلې. 22 کلن رونالډو سکهال نورې متبرې جایزې هم ګټلې. دوستانو زموږ غږ آزادې رادیو نه اوري. روسیه وایي چې د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژي بنسټ پر واقعیتونو نه دی ولاړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن سره تر خبرو وروسته په دې اړه څرګندونې وکړې او هیلې څرګند کړې چې د افغانستان په اړه د امریکا او روسیې تماسونه به دوام وکړي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په ویانا کې وویل چې د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ بنسټ د زور پر کارولو ولاړ دی. لاوروف چې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د غونډې په حاشیه کې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټیلرسن سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته څرګندونې کولې زیاته کړه چې د افغانستان کړکیچ د زور د کارولو له لارې نه حل کیږي.
Нас несколько встревожило объявление Вашингтона о новой стратегии, которая
موږ د امریکا له خوا د هغې نوې اعلان شوې ستراتیژۍ له کبله په یو ډول سره اندېښمن یو چې بنسټ یې د افغانستان د کړکیچ د حل د یوې لارې په توګه د زور له وسایلو پر کار اخیستو ولاړ دی. دا ډول چلند غیر واقعي دی. دا لومړی ځل نه دی چې روسیا په افغانستان کې د متحدو ایالاتو او د امریکا د لویدیځو متحدانو پر اقداماتو انتقادونه کوي. مسکو په تیرو 14 کلونو کې په وار وار په افغانستان کې د امریکا او ناتو پر پالیسیو انتقادونه کړي. ولسمشر ډونالد ترامپ په 13 اگست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي اعلان کړه. د امریکا د نوې ستراتیژي مهمه برخه پر پاکستان د فشار زیاتول دي څو د افغان طالبانو لملاتړ خلاص واخلي. خو ولسمشر ترامپ د وسلوالو مخالفینو پر ضد په جګړه کې د اوسنی ولاړ حالت د ماتولو لپاره افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو او د جګړې په ډګر کې د امریکا د پاوز قومندانانو ته د زیاتو صلاحیتونو د ورکولو امر هم وکړ. د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته د مسکو او اسلام آباد په دریځونو کې هم یو څه نږدېوالی تر سترګو کیږي. او له بلې خوا روسي چارواکي له وسلوالو طالبانو سره چې په تیرو څه باندې 10 کلونو کې د افغان حکومت په وړاندې وسلواله جګړه کړې خپل اړیکې هم نه پټوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې مسکو د امریکایي او روسي چارواکو ترمنځ د افغانستان په اړه تماسونه ګټور او مهم ګڼي او زیاته کړه چې دا تماسونه باید دوام وکړي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیراګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د افغانستان د حلقوي سړک د مهمې پروژې ورستۍ برخه د آسیایي پراختیایي بانک په مالي مرسته رغول کیږي. په دې اړه پام کوي د احمد تکل ریپورت او ورپسې د ازادي راډیو مجله خبرې کوي.
د اسیایي پراختیايي بانک مدیره پلاوی موافقه کړې چې د افغانستان د حلقوي سړک درغونې له پروژې سره 310 میلیون ډالر مالی مرسته وکړي. اسیایي پراختیايي بانک په یو خبر پانه کې ویلي چې حلقوي سړک د افغانستان لپاره د ستراتیژیک دهلیز اهمیت لري او زیاتوي چې دا پروژه له اقتصادي پلاوه په سیمه کې د دې هیواد د ادغام د اجنډا یو مهمه برخه ده. د اسیایي بانک د معلوماتو لمخې د دې سړک اوږدوالی 155 کیلومتره دی چې د فاریاب ولایت قیصار ولسوالي د بادغیس ولایت له بوم درې سره نښلوي. دا د 2200 کیلومترو په اوږدوالي د افغانستان د حلقوي سړک وروستۍ برخه ده چې د هیواد د یوې برخې لوی ښارونه سره وصلوي او همداراز د کاریک په نوم د منځنۍ آسیا د سیمه ییزې همکارۍ د پروګرام یوه مهمه برخه ده. د هیواد د حلقوي سړک رغونه د افغان حکومت د ماستر پلان له لومړیتوبونو څخه ده. د آسیایي پراختیايي بانک د منځنۍ او لویدیځې آسیا د څانګې مشر سین اوسلیوان وایي چې حلقوي سړک د افغانستان د عامه تاسیساتو یوه بنسټیزه برخه ده چې دا هیواد نه یوازې په کور دننه بلکې له منځنۍ آسیا، جنوبی آسیا او منځنۍ ختیځ سره هم نښلوي. ښاغلی اوسلیوان وایي چې د حلقوي سړک د وروستۍ برخې له رغونې سره به په افغانستان کې کافي کاري فرصتونه رامنځته شي او د تجارت او امنیتي حالت له ښېګڼې سره به مرسته وکړي. آسیایي پراختیايي بانک په تیرو 1400 کلونو کې په افغانستان کې 800 کیلومتره سړکونه یا جوړ کړي او یا یې بیا رغولي دي. په افغانستان کې د سړکونو، د اورګاډي د پټلۍ او د هوایي ډګرونو د رغونې په برخو کې د آسیایي پراختیايي بانک د ټولو مالی مرستو ارزښت 1.1 میلیارد ډالر ته رسیږي. حلقوي سړک د افغانستان له 14 ولایتونو څخه 14 سره نښلوي او د لویو ښارونو لکه د پلازمینې کابل، غزنی، کندهار، فراه، هرات او بلخ ولایتونو ترمنځ اصلي مواصلاتي لاره ده.
د ازادۍ رادیوي مجله
زتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنې اومانیم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د شاعر او کرکتون کې ارواخاد ریاست تسنیم د ادبی ژوند په اړه کې رپورت اوري.
د جدید غزل په سرخیلانو کې شمار دي. د نوی غزل او د نوی رجحانات باندې پوهه سره
سازیان د ساز دیوې تاریخ علی پاړه راتګيږي.
لس برخه کې اته برخه د جاپانۍ دی چې دا زیاوی په ماتلو په دغه کې خلک بندارونه کې یا د دریا سره یا د ګولک سره یا په اسلامي زربغنی سره شوکیانو سره دی دا سره غزلی وایي جاپانۍ
لاندې کایت. د ځوان شاعر نقیب احمد عزیزی یو شعر کا وخت و نور مطالب هم لرو. پیل خبرونو کوو. همایون واد د تیریونی فرنګي خبرونه راوړوي.
د پښتو ژبې نومیالی نقاد او شاعر ریاض تسنیم وفات شو. ارواښاد تسنیم نه څلوېښت کاله له مخه د خیبر پښتونخوا د 400 زولې په سواتو کلي کې زیږیدلی وو او له شاوخوا 20 کلونو راهیسې په کراچیو کې اوسېده. ارواښاد تسنیم له څه مودې راهیسې د تور زیړي په رنځ مبتلا وو چې د تېرو دوشنبې په ورځې د کراچۍ په یوه شخصي روغتون کې د رنځ پر بستر له رنځور بدنه سا وخته. روح دې ښاد وي. ارواښاد تسنیم 15 کتابونه چاپ کړي چې نمونه یې سکه دا وارې ویده شوم، دا مې کوم رنګ کشید کړی، چندن، منتخب خوشحال او 28 نمبر بیټ راپورتاج دی. په روانه خپرونه کې د ارواښاد تسنیم د ادبي ژوند په باره کې ریپورت هم اوریدلی شئ. دا هنر ورځ ون منزل شپه د اتلې د میاشتې په 15 نیټه د ملي رادیو تلویزیون د غونډو په تالار کې د هنر نړیواله ورځ د هنرمندانو او فرهنګیانو په ګډون ون منزل شپه. په پیل کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د هنر د ارزښت په باره کې خبرې وکړې.
کتلې او هنر دواړه سره کشیر دي. زه خوشحال به کې ونیسم هنر دا د علم او عمل لارشود. خوشحال خټک خبره ده. د دې تر ټولو مهم تعبیر دا دی چې هنر د انسان د ژوند جز دی. د تصادف پر بنسټ نه پیلیږي او نه هم د تصادف پر بنسټ واقعی کیش خو تالی که دایسی تصادف سی هنر روح دوم زندگی است و زندگی معنای مبارزه را افاده میکنن هنر حرف اول را دارد از همین جهت است که وزارت اطلاعات و فرهنگ به همکاری شورای عالی هنر تصمیم گرفت که ما هنرمندان خود را تشویق بکنیم و روز هنر را به قسم جشنواره به تجلیل بگیریم ما بر شما مبارکباد میگیم
دا ښاغلی باوري تر وینا وروسته د هنر د ورځې په مناسبت د مختلفو ادارو او مرکزونو پیغامونه ولوستل شول او د هنر د عالی شورا غړي تیمور شاه حکیم یار خبرې وکړې. نوموړي د هنر د شورا راتلونکي پلانونه بیان کړل او غوښتنه یې وکړه چې شورا باید مستقله شي، له هنرمندانو سره د مرستې په خاطر د هنرمندانو صندوق جوړ شي، د مډالونو او ستاینلیکونو ویش باید د یوې کمیټې لخوا ترسره شي او په ولایتونو کې هنرمندان باید وهڅول شي او ځینې امتیازات ورکړل شي. دا غونډې په دوهمه برخه کې بلل شوي هنرمندانو د هنري نندارتون ننداره وکړه او یو شمېر هنرمندانو ته د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لورې ستاینلیکونه ورکړل شول. د قوالی موسیقي جشن او د سیمه ایزو جامو نندارتون جوړ شو. دا جشن د لیندۍ میاشتې په لسمه نیټه په ډهلي کې د افغانستان او هندوستان د هنرمندانو لخوا د هند د فرهنګي اړیکو په مرکز کې جوړ شو. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې جشن کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست بوهن محمد رسول باوري او د افغانستان او هندوستان یو شمېر فرهنګیانو ګډون کړی و. په اپیل کې په هندوستان کې د افغانستان سفیر شهید محمد ابدالي د افغانستان او هندوستان د فرهنګي ونې په اړه خبرې وکړې او په بیلابیلو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو فرهنګي مشترکاتو یادونه وکړه. نوموړي داسې محفلونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرهنګي اړیکو د ودې او ټینګښت لپاره ارزښتناک بلل. وروسته یو راګ چې د راګې تلک شام په نوم یادیږي او د ستار رباب وایلون او تبلې د آلو په ذریعه غږول کیږي د دواړو هیوادونو د هنرمندانو لخوا وغږول شو. د موسیقۍ تر پروګرام وروسته برخوالو د سیمه ییزو جامو او د افغانستان او هندوستان د نقاشۍ او د نندارتونونو ننداره وکړه. د دغه محفل په پای کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست د دواړو هیوادونو یو شمېر هنرمندانو ته ستاینلیکونه ورکړل. په کندز کې د انځورګرۍ، خطاطۍ، حکاکۍ او لاسي صنایعو نندارتون پرانستل شو. دا نندارتون چې د مختلفو برخو هنرمندانو پکې برخه اخیستې وه، د لیندۍ د میاشتې په لسمه نیټه د کندز خصوصي پوهنتون لخوا د کندز په ښار کې جوړ شو. د کندز د والي مرستیال حشمت الله رحیمي د دغه نندارتون د پرانیستې پر مهال وویل چې هنرمندان او صنعتکاران باید خپل فرهنګ په خپلو اثرو کې په اصیل شکل سره وځلوي. په کندز کې په روان کال کې څو نندارتونونه جوړ شوي. د دغو نندارتونونو ډیری جوړونکو خپلو محصولاتو او هنري اثارو ته د مناسبو بازارونو د نه موجودیت یادونه کړې او لاړوندو ادارو یې غوښتي چې دې برخې ته توجه وکړي.
د لیندۍ د میاشتې په 14مه نیټه د پښتو ژبې د مخکښ شاعر او کره کتونکي ریاض تسنیم له ګوتو هغه کړکۍ پرېوت چې غزلې به یې پرې قلم بندولې او یا به یې هغو باریکیو ته لار پرېیسته چې د نقد غوښتنه وه. تسنیم له موږه کډه واخیسته خو د زړه په وینو پاللې ډېرې شېبې په میراث راته پرېښودې. د تسنیم د شعر مرغبه د خیال او فکر په غبرګو وزرونو الوت کاوه او د نن ورځې د شعر په ډېرو دنګو څوکو یې ناسته وه. روتې ښاد وي زموږ همکار ذبیح الله مومن درواښه د هنري ژوند په باره کې رپورټ لري، د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د پښتو ژبې نامتو د ځانګړي سبک شاعر، لیکوال او کره کتونکي ریاض تسنیم د تېرې دوشنبې په ورځ د دسمبر میاشتې په څلورمه نیټه د 49 کلونو په عمر د کراچۍ په یو روغتون کې د اورپیخ ناروغۍ له امله له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د پښتو دغه نامتو شاعر له اره د خیبر پښتونخوا اوسېدونکی و، خو له تېره شاوخوا درې ولسیزو راهیسې د سند صوبې مرکز کراچۍ کې اوسېده او په پولیس ډپارټمنټ کې دنده ترسره کوله. ارواخات له تېرې اوږدې مودې راهیسې د تور زیړي په رنځ اخته و چې په دې وروستیو کې په ځینو روغتونونو کې د درملنې په پار بستر شوی هم و. ریاض تسنیم د خپل ادبي ژوند په اوږدو کې درې شعري ټولګې، دا کوم رنګ د کشید کړی چندړ او که زه دا واري ویده شوم پنځولي او همداشانې دوه نثري ټولګې بیت نمبر 28 او منتخبات خوشحال هم چاپ شوي وې. لیکوال او شاعر او ارواخات تسنیم نږدې ملګری عثمان الستیار دغه مړینه د پښتو ادب لپاره ستره ځای بولي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې تسنیم د شاعرۍ په اړه وویل، ریاض تسنیم د جدید غزل ټول غوښتنه خو پوهېده، د وطن ستونزې درک کړې وي او په خبرې چې هغه د جدید غزل په سر خیلانو کې راځي.
ریاض تسنیم د مرګ په داسې
علمناک او دردناک وخت باندې دا شعر پن یا دا خدماتو باندې خبر کول ډیر زیاته مشکل ده. ریاست سنیم یو شعر دی چې دواړه برباد ولې په خپل ځای مطمئن دواړه نه زه په وخت نه وخت په ما پسې لاسونه مروړي. هغه د یو دومره مطمئن ذهن خاوندو شعر یې په شعوري حواله باندې لیکلی دی. د فکر او د شعور په بنیاد شاعري کړې ده. د دې وطن ټول ستونزې په نظر کې ساتلي دي. هغه د جدید غزل په سرخیلانو کې شمار دی او جدید غزل صرف په هغه معنی کې نه چې هغه د یو اصطلاح شکل کې مونږ استعمال کو، بلکې هغه د نوي غزل او د نوي رجحاناتو باندې پوهه سره و.
ار وخت تسلیم د خپل تخلیقي استعداد او زرخیز تخیل په منستانه یا وزد کراچی درنګانو په خار کې، بلکې په لاري او بری پښتونخوا کې د خپل غزل سراخ داسې روخانه ساتلو چې رڼای د پښتو موثر شعر په چاپریال کې تر هر ځای رسیدله. تسلیم له ژوند سره د مینې، له خپل خاور سره د وفا او د مزاحمت شاعري په داسې ژبه کړې چې د لوستونکو په ذهن کې ضرور نقش پرېږدي. ار وخت تسلیم تل په خپل شعرونو کې د ویدو خلکو د ویښتیا سپېڅلې مبارزه وکړه. شاعر او لیکوال طاهر ځلاند هم په دې باور دی چې هر وخت تسلیم د پښتو شاعرۍ په روان بهیر کې خپل لار درلوده او په خبره چې دغه په شاعرۍ کې یو قوي او سوچه مفکوره درلوده او د خپل ټولنې عکاسي کوله. طاهر ځلاند په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
ریاست تسنیم د پښتو د شاعرانو په هغه قطار کې ولاړ شاعر او تخلیق کار چې خپل لارې درلوده، چې په ډیرو ځوانانو کې د هغې د ساب د پیروي نښه نښانې ښکاري. ریاست تسنیم یو داسې شاعر چې د هغه د لیک په شا یو سوچه او قوي نظریه موجوده وه، یو مفکوره موجوده وه د خپل ټولنې او د پښتني معاشري د بدلیو محرومیو او ستونزو نه رانیولې تر د دوی د غوښتنو، هیلو، ارمانونو، مینې او تصوراتو پورې غزیږي. ریاست تسنیم په خپل شاعرۍ کې خپل همدغه ډول قومي رنګ او قومي سوچ ته زیور کړی دی.
د تسنیم شاعري د لوی شاعرانو په څیر اکثر د خپل ټولنې تصویر وړاندې کوي او په ډیرو بیتونو کې د پښتانه وطن بد ورځ لیدل کیدی شي. هر وخت تسنیم د خپل ادبي ژوند په اوږدو کې پر شاعرۍ سربېره نثري لیکنې او لنډې کیسې هم لیکلي او همداشانې په اردو ژبې هم شاعري کړې ده. عثمان السیار در وخت تسنیم نثري لیکنو ته په اشاره وایي:
تسنیم په اردو شعر باندې هم ډېره زیاته مطالعه لرله، د عالمي ادب ډېره زیاته مطالعه کړې وه. بیا په افسانه کې چې هغې کوم علامتونه راوړي، کومه ژبه استعمال کړې ده، په سنجیده ادب کې چې هغوی څومره مضامین لیکلي دي، هغې څېړنې کړي دي، نو ډېر زیات یو شعوري هڅه یې کړې ده چې دا پښتو د نورو سیمه ییزو ژبو د ترقۍ په دې بهیر کې د هغې سره شامله کړي.
ار وخت تسنیم پر شاعری سربیره په پښتو ادب کې کرکتنې ته هم ډیر خدمت تر سره کړی دی. طاهر ځلاند کرکتنې په لړ کې د ریاست تسنیم هڅې په دې ټکو یادوي:
د دې ورخو ریاست تسنیم یو ډیر سترګور نقاد او کرکتون کې او د ادبیاتو په اړه، د فرهنګ په اړه، د ژوند نور مسایلو په اړه هغه ډیر نوې باریک او ډیر قوي دریز درلوده. زما په نظر د پښتو ادبیاتو په دغه نقدي څو لسیزو کې تسنیم یو لڅو پشمار د هغه کسانو څخه دی چې د دل نوم پرته زمنګ د پښتو ادب په ځانګړي توګه د تیرو څلوېښتو کالو ادب په تاریخ وز.
ار وخت تسنیم خپل یو اثر بیډ نمبر 2300 کال مخکې د خپل ناروغي پر مهال پر وختون کې لیکلی او د خپل ناروغي کیسې په ډېر هنري انداز پکې کړی دا. لیکوال او شاعر میر احمد یاد چې په کراچۍ کې له تسنیم سره په ادبي ناستو کې برخه اخیستې او دغه دغه اثر یې لوستی، د تسنیم لیک ځانګړی او رخیص بولی وایي:
په نثر کې د دې یو کتاب چې دی هغه اتشتم بیډ په نوم باندې دی، چې هغه د دې د ناروغۍ راپورتاج دی. دا ډېر داسې ظریف مزاحنګارم، ډېر ظریف طنز به کوي، نو په هغه کې چې ته ولولې ډېر ظریف طنز یې پکې کړی دی. بیا د دې تر څنګ په هغه کې ډېره ژوره تراژیدي پرته ده، په هغه کې ډېر عجیب رومانیت پروت دی که نه. نو د ده چې څنګه شاعري داسې ډېر اړخونه لرل، څومره چې شاعري د ده خوندوره وه، هغه د کلاسیک لهجه پکې وه، د پښتو د سوچه شاعرۍ خوږواله پکې، همداسې د ده په نثر کې مو. خو د دې ټولو خبرو نچوړ موږ دا راایسته شو چې تسنیم نه د نثر سره، نه د شاعرۍ سره، او نه د ادب سره په ټوله کې، نه د کره کتنې سره دی سره سرسري چلند نه دی کړی، بلکې دا ټول د یو مسؤلیت په توګه منل او د یو مسؤلیت په توګه ترسره کړی.
د پښتو دروان شری بهیر د سرخیل شاعر په مړینه په لارو بر کې پښتون لیکوال او شاعرانو د خوښینه یو خپګان خودلو تر څنګ غته د عقیدت په ځوینه د وړاندې کول په پار د هغه د یاد غونډو په جوړولو تابع هم کړی ده. د یادونه ورداشت پښتو ژبې نامتو سندرغاړي سردارلی ټکر په ګډون یو شپې نور سندرغاړو د ریاست تسلیم غزل په خپلو غږونو کې هم ویلي چې مینوالۍ تور هر کله کړی دی.
بنجو د ساز یو تاری آله ده چې تارونه پر هوا را دړه یو سر او بل سر ټینګیږي. فلزي تڼۍ لري چې هغه تڼۍ ټینګې شي غږ یې بدلیږي. په دې وروستو کې دا آله د کندهار محلي سازیان ډېره غږوي. دوی دا آله جاپانۍ بولي. بنجو یا جاپانۍ ځینې سازیان هندي آله بولي، خو د موسیقي ډېری استادان په دې باور دي چې دا آله په اصل کې افغاني ده او امیر خسروي دهلوي له ځانه سره هند ته وړې وه. بنجو په هندوستان، پاکستان او افغانستان کې غږوله کیږي. په بلوچي ساز کې لاغژه کې او ډولک سره ملګری وي. په افغاني ساز کې سازیان چمبا ور سره ملګری کوي. زموږ همکار صادق رښتینی په همدې باره کې له کندهار رپورټ راستولی دی. دا اورېدلو بلنه درکوم.
بنجو د کنداري موسیقي یوازنی آله ده چې د غربي موسیقي له سوري څخه خوندي پاتې ده او رستربلي مینوال زیاتیږي. بنجو چې بیلابیل ډولونه لري، له څلورو څخه تر شپږو پورې تارونه لري چې تمبور ته ورته یو آله ده. مالمانی موسیقی پیژندون کې بنجو د امریکایي تور پوستو د خوشی ساز بولی او اصلي ځای افریقا یادوي، خو د کندهار وسیدونکو جاپانۍ د همدی سیمې د خلکو په لاسونو جوړه سوی آله بولی. خو دا نه د معلومه چې خلک ولي دغه آله جاپانۍ بولی او ولي په لوی کندهار کې د موسیقي دغه آله لا هم جوړیږي.
I'm not afraid.
جاپانی په خوا یوازې په کلیوالي سیمو کې شغول کېدی، خو اوس مینوال په ښارونو کې هم زیات شوي او د خوشۍ داسې بانډار دی نوي چې د موسیقۍ دغه اله دې پکښې ونه ژغول سي. استاد محمد رسول چې د تیرو دیرشو کلونو راهیسې په کندهار کې د ښه جاپاني ژغونکي په توګه شهرت لري، د بینجو په اړه داسې وایي:
په لس برخه کې اته برخه د جاپانۍ دي چې دا زیاوي په مچلو په دغو کې خلک بانډارونه کوي، یا د دریا سره، یا د ډولک سره، یا په اسلامي زربغلي سره شوقیان ورسره دي. د هغه سره غزلې وایي. جاپانیانو د دروسه پورې راغې ډېر پرمختګ کړی دی.
کنداریا ماتور سندرغاړي او د جاپاني ژغونکي جاپانۍ د کنداري موسیقي د څلورو ټوټو څخه یوه بولي، او د هغه د ژغولو پرته کنداري موسیقي نیمګړې بولي.
راغ دی راغ پاڑی راغ دی پجی کی مدا یو شکل دته اڑے خلق ویل خو منتا دا سوچ پدا سرونو باندې چې څوک یو شی پیژنی پاغه وختو کې شاید لږ کسانو پیژندل، ډیر خلق نه پیژندل چې د پاڑی کم سرونه دی. څو سرونه پنځه سرونه راغ دی، د یو طرف د بل طرف اوه سرونه راغ دی، د یو طرف پنځه سرونه د بل اوه. دا سرونه نو چاته نو معلوم دی، مثلا کم سر لګی، رساله لګی، ریل لګی، ګندار لګی، مدم پنچم نکات دی وت زاد صاف دی. دغه خاصم په داس شکل باندې چې اوس ورې مکمل لګیږي، نو په داس شکلو باندې دا چانه وي. دا وخت چې استادان پیدا شول موسیقي مخ ته ولاړل، اوس ګردو نرمندان ډیرو نرمندانو زه دغه سروت باندې دی پیږي، نو دغه سروت څخه دی کار کوي په سرګم باندې پیږي، نو مکمل دی غزل مل ته قصور کې راځي، لاین قصور کې راځي، ټول شاعر قصور.
استاد محمد رسول په دې نظر دی چې د بنجو ژغونکي اوس دغه اله په مسلکي ډول ژغوي، نو ځکه یې په مینوالو کې ډیروالی راغلی. بنجو په خوا په کندهار کې د محلي موسیقۍ یوازنی اله بلل کېدل، خو سره له دې چې موسیقي پرمختګ کړی او عصري سوی، خو بیا هم د دغه اله مینوال په خورا شوق او ذوق سره د دغه اله سره سندرې خوښوي.
مین لزل سره څو شول چې مینی ور پوری خندلې وو، زام نه پېګم وګمې جبر خلم دا نکل راوړی. راځي ورته وګ بشو چې مین خوره کې ته څور پېښ شوی.
ډیره زمانہ په خوا د سرسین په غاړه یو نواب اوسید. د دې نواب یو خلی لور بچی مینوو نومیدا. د هغه وخت د خانانو او نوابانو د نورو پیغلو لور غندې مینوونک ستر کاو. له نامحرمو نارینه او سره یې لیدا کاتن کیدل. دا په ډیر وخت په یو برج کې په خپل کوټه کې د سپوک مې غندې ګردې کړکۍ څنګ ته په چوکۍ ناسته و. کتابونه په لوستل د ستنې په کار به بوخته و. لخپل خدمتګارې سره به غږېدله او یا به یې له کړکۍ څخه ته باندې د سین او د باغ ننداره کوله. یوه ورځ چې مین وونګ په برج کې په چوکۍ ناسته وه یو خوږ آواز یې واورید. آواز له لرې ځایه راتلو خو اثرناک و او د مین وونګ د روح تل ته یې د تیزې سیلۍ غوندې لاره کوله. پیغلې مین وونګ د باندې وکتل. په سین کې د کب نیونکي بیړۍ ولیده چې له لرې واټنه د سین په مخ باندې د تندې د خال غوندې وړه ښکارېده. مین وونګ خپلې خدمتګارې ته وویل، اورې ډېر جادوګر غږ دی. او بیا دواړه سندرې ته غوږ غوږ شول. سندر مار ویل، رڼا د سپوږمۍ ده، د سین په څپو کې جانانه، د ګلو غوټۍ ده، په مستو سپرلو کې جانانه. مین وونګ وویل، دا ځوان غږ، دا ښکلی غږ به خامخا د ښکلي ځوان وي. دی لکه چې پوهیږي چې زه چیرته یم. دا بدله ماته بولي. د مین وونګ جذبې پارېدلې وي، بدن یې لمبه کوله. د خدمتګارې سترګې وځلېدلې. ورته یې وویل، زما باداری، دی د کوم خان او نواب زوی ښکاري. له ځانه یې کب نیونکی جوړ کړی، خو مطلب یې لکه چې ته یې. د مین وونګ زړه ودربېده او مخ یې له شرمه سور شو. په ذهن یې زور واچوه چې د سندر مار څېره په خیال کې انځور کړي، مګر ونه توانېده. خدمتګارې ته یې وویل، دا ته چې وایې همدا خبره به وي. بیړه یې د سیند په سینه ښویېده او له سندرې سره یو ځای لرې ځایونو ته تله. شیبه وروسته نه سندره اورېدل کېده او نه بیړه یې صحیح کېده. مین وونګ تر ماښامه پورې د برج د کړکۍ په خوا کې د بیړه یې د بیا لیدو په تمه کېناسته. سبا بل سبا او راتلونکي ورځو کې یې هم د سندرې د اورېدو او د بیړه یې د لیدو انتظار وکړ، خو هغه بیړه یې راښکاره نه شوه او هغه آواز رانغې. مین وونګ په غمجن انداز خپلې خدمتګارې ته وویل، دی ولې نه راځي؟ چې ورځې تیرېدلې د مین وونګ رنګ زیړېده او کمزوري کېده. آخر د ناروغانو غوندې په تخ پرېوته. پلار یې ورته وویل، بچی مشکل دې څه دی؟ دې پرېږدېدلې غږ ځواب ورکړ، هیڅ نه. پلار یې په طبیب پسې سړی واستاو. طبیب مین وونګ ولیده، ویې ویل، ما ته ناروغه نه ښکاري، روغ بنیادم ته دوا نه شم ورکولی. اونۍ واوښتې خو مین وونګ ښه نه، بلکې لا پسې کمزوري شوه. خدمتګارې چې د نجلۍ حالت وکتل، نواب ته ورغله. ورته یې وویل، زما باداره، ستاسو لور ناروغي ما ته معلومه ده. هغه مینه ده، که یې مین پیدا شي روغه به شي. د مین نښه یې دا ده چې دغسې بدله بولي. او بیا یې هغه بدله وبلله. د مین وونګ پلار سمدستي یو نوکر واستاو چې د دې سندرې سندرمار ومومي. نوکر له څو ورځني اوږده لټون وروسته راستون شو. نواب ته یې وویل، صاحب، په ټول ولایت کې مې داسې ځوان ونه لید چې دا سندره دې زده وي. خو دلته نږدې په یوه کلي کې یو کب نیونکی دی، ترونګ چې نومیږي، هغه دا سندره زده وه. هغه مې راوستی دی، د باندې ولاړ دی. نواب په حیرانۍ سره وویل، کب نیونکی؟ خیر، که هر څوک دی، ته خو یې راولن. نوکر کب نیونکی را دننه کړ. کب نیونکی د نواب په پاچاهي خونه کې وارخطا وارخطا سترګې غړولې او نواب چې د حال ته کتل حیران پاتې و چې خبره له کومه ځایه ورته را پیل کړي. کب نیونکی نه ښکلی و، نه په ځوانانو کې حساب و. خیرنې جامې یې په غاړه کې وې چې د کبانو سوړ بوی ورنه لټېده. نواب ته په زړه کې ورتېره شوه، ګمان مې نشي چې دی دې هماغه کس وي. خو خیر، اوس خو راغلی دی. او بیا یې په خدمتګاری آواز وکړ. کب نیونکی د مین وونګ کوټې دروازې ته ورغله. هورې دې هغه سندره وبولي. کب نیونکی ترونچی نه پوهېده چې څه ته راوستل شوی دی او نوکر یې چیرته بیایي. په زړه کې ورتېرېدل چې نه یې له چا سره بد کړي دي او نه څوک دښمن لري، نو دلته د نواب کور ته د څه لپاره راغوښتل شوی دی. دی د مین وونګ د کوټې د ور شاته ودرول شو او هلته نوکرې د سندرې ورته وویل. نوکره د مینګونګ کوټې ته ننوته او کب نیونکي دوره شاته په دهلیز کې سندره پیل کړه. رڼا د سپوږمۍ ده د سیند په څپو کې جانانه، د ګلو غوټۍ ده په مستو سپرلو کې جانانه. مینمونګ چې سندره واورېده سترګې رڼې شوې. خدمتګارې ته یې وویل دی دی په خپله دی دی هله نوې جامې مې راکړه. مینمونګ د فنر غوندې چټکه لکټه راپاڅېده، جامې واغوستلې، ویښتان یې ږمنځ کړل، سینګار یې وکړ او دا هر څه یې دومره ژر وکړل چې کله هم دومره چټکه نه وه. د سندرې تر ختمېدو پورې له مینمونګ ښکلې خاپېرې جوړه شوه او دغه وخت یې خدمتګارې ته وویل چې ور پرانیزه. د مینمونګ زړه بې واره درپېده، سخته ګړۍ وه. د حیاناکو پیغلو غوندې پاس نه شو کتلی. ترونچی له فرصته استفاده وکړه، نیغ یې ورته وکتل. دومره ډېره ښکلا یې هیڅ وخت نه وه لیدلې، لکه د نکلونو خاپېرې یې چې مخې ته ولاړه وي. زړه یې په ګوګل کې د تم کېدو نه و، زړه یې د مینمونګ ښکلا یووړ او د هغې د مینې په سمندر کې لاهو شو. مینمونګ چې د سندر مار لیدو ته بې صبره وه، سر را هڅ کړ چې د خپلو خوبونو شهزاده وویني. حیرانه یې واخیسته، خوله یې وازه پاتې شوه او بیا یې په کټ کټ وخندل. دې خندل او په زړه کې له ځانه سره غږېده چې په همدې مې د نواب د زلمي زوی ګمان کړی و، په همدې مینه شوی وم. دی خو مازې معمولي کب نیونکی دی، څومره کم عقله وم. دی چې خپلې کم عقلۍ ته خندل او خوله یې له خندا نه ورټولېده، د نوکرې غوږ ته یې خوله ور نږدې کړه او ورته یې وویل چې د کوټې ور پورې کړي. کب نیونکی ترونچی د پوری شوي ور شاته ولاړ و. د مینمونګ خندا یې اورېده او داسې یې احساسوله لکه زړه چې مري او په یوې تیږې بدلېږي. کب نیونکی ترونچی خپل کور ته رخصت شو، خو نور هغه پخوانی سړی نه و. د مینې اور ورباندې بل و، خوب او خوراک یې نه و. رنګ یې زیړ شو، ناروغ شو او آخر د بیلتان له غمه ومړ. کلیوال چې لمړینې خبر شول جونګړې ته ورغلل. د هغه په ټټر باندې د خیخې غوندې سپینه تیږه ایښې وه. یو چا پوښتنه وکړه دا څه شی دی؟ یوې هوښیاري بوډۍ ځواب ورکړ دا یې زړه دی. د نواب د لور خندا یې زړه مړاوی کړ، غونج یې کړه، راټول یې کړ، د خیخې غوندې یې کړ او له سینې یې بوټه راووت. یوې ځوانې ښځې وویل له دې زړه سره اوس څه وکړو، دا خو د ده د هغې سندرې غوندې ښکلی دی. بلې مېرمنې ځواب ورکړ په کار ده د ده په بیړۍ کې یې کیږدو او په سیند کې یې خوشې کړو. چې لمر څېره وهله، دوی د کب نیونکي ترونچی خیخه شوي زړه د هغه په بیړۍ کې کیښو او بیړۍ یې په سیند کې خوشې کړه. خو بیړۍ د سیند په اوږو سمندر ته نه ولاړه، بلکې د نواب له ماڼۍ سره تم شوه. او سهار چې نواب د سیند په غاړه قدم واهه، په بیړۍ کې ایښی غمی وموند. غمی یې راواخیست، واهیړاو راواهیړاو، بیخي ډېر ښکلی و. نواب غمی کور ته راوړ. ورځې تېرې شوې خو هیچا هم په غمی دعوه ونه کړه. نواب د تیږو توګونګي ته واستوه چې د چای پیاله ورنه جوړه کړي. پیاله جوړه شوه او نواب خپلې لور مینمونګ ته ډالۍ ورکړه. لور یې ورته وویل پلاره څومره ښکلې تحفه دې راوړې ده، زما خو زړه نه صبرېږي همدا اوس پکې چای څکم. نواب چې ووت، مینمونګ خپلې خدمتګارې ته وویل که څه هم د خوب وخت دی خو اول چای را دم کړه بیا زه څملا. خدمتګارې چای راوړ او ووته. مینمونګ په پیاله کې چای واچاوه، ډیوه یې مړه کړه، پرده یې راکښته کړه، د باندې یې وکتل. سپوږمۍ د سیند له پلوشو سره لوبې کولې. د ونو د ګل موسم و، له باغه خوشبو یې وږمه را چلېدله. مینمونګ د چایو پیاله راپورته کړه چې شونډې یې وروړې، خو وویرېده او چیغه یې له خولې ووته. پیاله یې سمدستي کېښوده. د پیالې په چایو کې د کب نیونکي ترونچی څېره ښکارېده چې دې ته په مینه مینه ګوري. او دغه وخت د هغه ښکلې سندره له هرې خوا راورېده. رڼا د سپوږمۍ ده، د سیند په څپو کې جانانه. مینمونګ ته په کب نیونکو پورې خپله خندا ور یاده شوه. له ځانه سره یې وویل څومره بې رحمه وم، ما وبخه ما وبخه زه په هنشم دنجلې سترګې راډا کې شوې دوه کوڅاڅکي پیاله ته ولوي دي همدا یو څاڅکي بس وو کافي وو د خې غوندې روخانه غمې چې پیاله ورنه جوړوه او بشو ویل شو په بڑاس بدل شو او د کبنیون کی روح لبنده راو بود والد حالا بیا مینوون د کبنیون کی سندره د ورستی زل په مخه د سیل لڅپو سره واوریده رڼا د سپوک میده د سین په چپو کې جانانه د ګل غټی ده په مستوس پر لوکی جانانه مینوون خدای پامن خدای پامن څو میاشتې پس مینوون د یو لوی نواب زوی ته ورپاده شوه د نواب زوی ښکلی او زلمی و دا ورسره خوشحاله وه خو چې کله به یې هم په کوم باغ یا سیند باندې سترګې لګېدلې یا به د ونو د ګلو موسم و د کب نیونکې سندره به یې د هیر شوي خوب غوندې د روح په تل کې راویښېدله او ازانګه به یې کوله
د ځوان شاعر نقیب احمد عزیزی شاعری په اوچت تخیل او نویو تجربه مشهوره ده. د ښاغلي عزیزی یو غزل د ده په خپل غږ کې اورو.
دا لما مړه ده خو زه بیا هم دې ته تږی یم دا لما مړه ده خو زه بیا هم دې ته تږی یم زه به په جنت کې هم د ښکلې خولې ته تږی یم رسم مې د خیال پر دیوالۍ در رسېږم نه رسم مې د خیال پر دیوالۍ در رسېږم نه هو لکه ماشوم یم د انځور چینې ته تږی یم غیگ ده فلسفه ده سمندر تر غیگ شوخه ده غیگ ده فلسفه ده سمندر تر غیگ شوخه ده نه ده کفر وغیم او نه سجده ته تغیم ما په استسقا کې هم له خدای پاک ته غوښتې ما په استسقا کې هم له خدای پاک ته غوښتې خلک په اوبو پسې مري زه لمبې ته تږی یم کار د پرتلې کوي زاهده خدای دې مل شنو کار د پرتلې کوي زاهده خدای دې مل شنو زه هم یوې دنګې تورکالۍ کعبې ته تږی یم تا پیاله منی سی نقیب کر احتیا شخو ما تا پیاله منی سی نقیب کر احتیا شخو نن په ټول مجلس کې د جانان پیاله ته تګی
وس تکړه طنز لیکوال محمد هاشم ناصری په لیو طنز راوروي او د خپل طنز په اړه کې راته غږیږي
زه یو طنز درته وایم چې سلی کې دی مدیر صاحب لزړه سره په موبایل خبرې کوي نږدې یو میاشت می د پوهنتون د ډیپلوم په اخستلو پسې دوه منډې وکړې چې هغه د چا خبرې د کلو شو تعلیم د پوهنتون په سرکونو پسې پاتې شول یو لاس لیک براڅخه څو ورځې منډې او انتظار وخت اخیر د پوهنتون پولیسو نه تلاشي کولم چې وبه یې لیدلم فقط دا یوه پوښتنه به یې رانه وکړه کارت تا بهالي خلاص نه شوه ما به ورته وویل نه ولا دا دی تر اوسه دېخوا هاخوا منډې وهم بې له تلاشۍ به یې خوشې کړم لپهنتون می په سخت و خواریو کار خلاص شو. اوس نو په وزارت کې یوازې د ډیپلوم ثبت او رجستر راته پاتې دی. وزارت ته مې مخه کړه. له سختې تلاشۍ وروسته یې د ننوتلو اجازه راکړه. اړوند دفتر ته ورغلم. په دفتر کې دوه کسان د میزونو شاته په چوکیو ناست او په کمپیوټرو کې بوخت ول. زه له څو نورو مراجعینو سره خوا کې له دروازې سره په یو خالي چوکۍ کېناستم. د هغو نورو کسانو په لاسونو کې هم ډیپلومونه ول. زما او دې کار په همدې مخامخ راته ناست مدیر چې ګیره او بریت یې دواړه خرولي او په پکه ککره یې د برق د ګروپ رڼا انعکاس کوي بند دی. هغه مو باید ډیپلومونه ثبت او راجستر کړي. موږ انتظار باسو چې کله به د نر زوی له کمپیوټره سر راپورته کړي او کار به مو را خلاص کړي. په همدې وخت کې ټلیفون ته زنګ راغی. د میز له سره یې موبایل ورپورته کړ او د خبرو لپاره ورسره د باندې ووت. کابو یو ساعت یې خبرې اوږدې شوې. په انګړ کې دیخوا هاخوا قدم وهي او خبرې کوي. موږ یې خبرې نه اورېدلې خو دی موتر کړکینه لیدل. کله چې خبرې خلاصې شوې او موبایل یې په جیب کې واچاو موږ مراجعینو هم له خوشحالۍ ګړچ 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 ناڼې تیرې کړې او د تیاری لپاره لږ لږ په خپلو چوکیو کې سره وخوځېدلو. له څهرې ډېر خوښ ښکارېده. د خپل میز تر شا کښېناست او له موږ نه یې وغوښتل چې یو یو تن په نوبت ورشي او کار یې ورخلاص کړي. په حاضرو کسانو کې زه پنځم کس وم. کله چې مې نوبت راورسېد ډیپلوم مې ورته ونیول. په همدې وخت کې بیا د موبایل د زنګ ګر شو. موبایل یې په میز زما او د ترمنځ ایښی و. تر ده لومړی موبایل ته زما توجه شوه. د موبایل په سکرین مې ولوستل چې زنګ ورته دلم وهلی. حیران شوم چې زړه یې څنګه زنګ ورته وهلی. هغه د بغل میز مدیر ته یې وکتل. هغه ده ته وکتل سره مسکی شول او په سترګو کې اشارې وکړې. زه نور پوه نه شوم خو په دې مې سر خلاص شو چې هغه دوهم مدیر ته ډېره حیرانوونکې نه ده. د موبایل پورته کړ. سلام دلم سلام. باز زنګ زدی. د زړه غږ یې هم ما لږ لږ اورېدل خو د لا حیرانتیا خبره لا دا وه چې د زړه یا دلم یې کټ مټ لکه د نجلۍ داسې غږ و. دی له موبایل سره بیا انګړ ته ووت او زه ناهیلی له هغو کسانو سره خوا کې کېناستلم چې تر ما وروسته یې نوبت و. دی له زړه سره لا موبایلي خبرې نه وې خلاصې کړې چې دولس بجې شوې. هغه دوهم مدیر هم له خپلې چوکۍ ولاړ شو. له جېبه یې د دروازې کلیانې راوایستې او موږ ته یې وویل برن بیادره برن بیادره. وقفه یې نان و نماز است. بعد از یک نیم بجه بیایید. ما دروازه را بند میکنم. موږ هم دیپلومونه په تخرګو کې ونیول. صدرونه مو را په اوږو کړل او له دفتره راووتلو. په یوه نیمه بجه ورغلو. له نیکه مرغه لومړی نوبت زما و. ډیپلوم مې ثبت او راجستر کړ. د مدیر او دلم خوږو خبرو ته چې ما کتل د هغه نورو کسانو کار به حتما سبا او بل سبا ته پاته شوی وي. درنو اورېدونکو دا طنز چې تاسې واورېدل تر ډېره بریده پورې ما پکې کوښښ کړی ده چې هغه کسان هغه دفتري مسؤول کسان کوم چاته چې مراجعین ورځي او د هغوی کار په دې باندې خپل وخت په غیر ضروري خبرو په غیر ضروري ټلیفونونو باندې تیروي. نو اړ سوم چې په طنزي بڼه باندې ورته ووایم او که مو کولای سوای چې په یو ډول همدغو خلکو ته یو فکر ورکو چې وروره تاسو ته چې دا کسان راځي دا هم 2000 سرګردانۍ لري او تاسو چې دلته ناست یاست معاش اخلئ د دې ټولو په عوض کې د دې کارونو او د خدمت په عوض کې تاسو ته له بیت المال معاش درکول کیږي. نو درته په کار دا ده چې په غیر ضروري شیانو او ټلیفونونو باندې او دیخوا هاخوا وخت ضایع نه کړې او خپل کار په ښه ډول باندې په مخ بوځئ.
راشل پستر کو کی میں خوب شاہ راشه لک لک پستر کو کی مخوب شاعر پستر جو کی میں خوب شاعر مست جٹا دے پہ غلطو شاعر رنگ و رنا دزل میں تو شاعر زما تک مل دلے بن تو شاعر جن میں ننا گے گے خون کبھی نہ آئے راشلک پستر گوکے میں خوب شاعر راشلک پستر گوکے میں خوب شاعر چت بل تم شو گرے تڑے بڑی شنا راشلک پستر گوکے میں خوب شاعر راشلک پستر گوکے میں خوب
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org
بشپز ما دیار پکم مکانی جلوگر پکم ہٹ پکم دکانی دکان بے دخلے در آنی شرم بلی بے حسن کم ترکانی پٹے وا بے دمخ کم پتنگانی رہان بے پاکان کنا پاکانی پدن چھوے لدے غم اسما دلے چھتے وارے دا دیار دا تلوب دلے پدن چھوے لدے غم اسما دلے چھتے وارے دا دیار دا تلوب دلے منزل بے سبا گرد سوکھوی نپو ہے جم چھپ سادوی کب غوی پچ شان بش کست زہر بزروی لتغمو بے دزلت غم بخلوی دم قدم بے خلے دم اخبو غوی چکڑے بے چا خاور دبی سزاوار دھر سے تم دھر پہ پوری جمع یار پہ سفر للے زب کوریم سزاوار دھر سے تم دھر پہ پوریم جمع یار پہ سفر للے زب کوریم شان بش کست درمی پلارے مگر دنو آلو دس پنج رخ ساری زپ خار دبے کسے پارے پارے آبے لے بے وہی دبے